طبعا قدرمن اوریدونکو د باست له خبرونو ورسته هم دوام ورکو او له خبرونو ورسته به تاسو ډیر ټلیفونونه ان شاء الله چې وورو اوس توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې لمړی د افغانستان خبرونه معصوم میوان وړاندې کوي.
د دفاع وزارت د ناټو ځواکونو هغه هوایي حمله غندلې چې پکې د ملي اردو څلور سرتیري وژل شوي. د بلجیم دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. او په بهرنۍ خبرونه کې واوري چین پر تایوان د متحده ایالاتو د وسلو د خرڅولو د پلان له امله د واشنگټن سره د خپلو وسلو د راکړې ورکړې پلان ځنډولی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت د ناټو ځواکونو هغه هوایي حمله غندلې چې پکې په میدان وردګو ولایت کې د ملي اردو څلور سرتیر په تصادفي توګه وژل شوی. دغه وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې په دې اړه د جدي څېړنو غوښتنه کړې او همدارنګه وایي چې د پیښې عاملین دي عدالت ته وړاندې شي. خبر پاڼه وایي دا پیښه تېره شپه هغه وخت وسوه چې افغان او ناټو ځواکونو د ملي اردو د نور ځواکونو سره وسلوال نښته وکړه او د هوایي ځواکونو څخه مرسته وغوښتل شوه. که څه هم بهرنۍ ځواکونو دا پیښه منلې خو نور معلومات یې نه دي ورکړي. د بلجیم د دفاع وزارت وایي چې د افغانستان د ملي اردو د روزلو او پیاوړي کولو موثره مرستو ته دوام ورکوي. د دغه هیواد د دفاع وزیر چې نن تر غرمې مخکې په کندز ولایت کې د خپلو پوځیانو د ځایي چارواکو او قومي مشرانو سره لیدلی وایي چې د افغان ځواکونو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکوي. بلجیم اوس مهال په افغانستان کې 600 پوځیان لري چې په کندز ولایت کې افغان ځواکونه روزي او د بیا رغونې کارونه ترسره کوي. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د خوست د یعقوبی ولسوالۍ په څوکلو کې 15 تنه ملکي وګړي وژل شوي او د یو ملا امام په ګډون دوه نور تښتول شوي دي. د خوست امنیتي ځواکونو د همغږي د مرکز مشر جنرال نواب وایي چې وژل شوو کسانو د دولت سره کوم رسمي دنده نه درلوده او بې ګناه ولسی خلګو. دی وایي چې د دې پیښې تر شا د دولت د وسلوالو مخالفینو لاس دی او چې د امنیت د ګډوډولو لپاره دا ډول وژنې او تښتونې کوي. خو تر اوسه کوم چا په دې اړه څه نه دي ویلي او نه د دغو پیښو مسؤلیت چا منلی. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ داسې بدلېدي. یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 60 پوله، یو انګلیسي پونډ 15 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 60 پوله، زر ایراني تومنه 30 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1548 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه. فريدي هوټ سيف چواوري.
په باجوړ کې نن ځنوژن کې حمله وشوه. په دې پیښه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې د استخباراتي مامورین د پاکستان د استخباراتو مامورین وایي د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو مشکوک امریکایي توغندي شاوخوا 10 تنه وژلي دي. مسؤلان وایي د پیښه تیره نیمه شپه د شمالي وزیرستان په مومندخیل سیمه کې شوې ده. له سیمې څخه د ازادۍ راډیو خبریال څو شېبې مخکې د پاکستاني مقاماتو له قوله وویل چې په پیښه کې القاعده د القاعده وسلوالو دوه بهرني غړي هم شامل وو. د روان میلادي کال له پیله متحده ایالاتو په همدې سیمه کې د مشکوکو طالبانو او القاعده پر ضد د توغندیو حملې کړې دي. د پاکستان حکومت د حملې غندي او په خپل ملي حاکمیت یې تیرې بولي. خو سیاسي کارپوهان وایي اسلام آباد په خصوصي توګه د دغو حملو ملاتړ دی او د استخباراتي معلوماتو په برابرولو کې مرسته کوي. د ایران د دولتي خبری رسنۍ راپورونه وایي د مخالفو فعالانو یو بل ډله به نن محاکمه شي. دوی د دسمبر په وروستیو کې تر انتخاباتو وروسته په مظاهرو کې په برخې لرلو تورن دي. د ایران خبری آژانس وایي د 14 مجرمانو محاکمه به نن پیل شي. د محاکمه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د بخښنې نړیوالې ټولنې، متحده ایالاتو، اروپایي اتحادیې او د بریتانیا حکومت د جمعې په ورځ د دوو ایرانیانو اعدام وغنده چې په خپل هیواد کې تر لنجمنو انتخاباتو وروسته په رامیو کې د لاسلرلو په تور محاکمه شوی وو. د تیر اگست میاشتې راهیسې د ایران سختدریزي حکومت له سلو څخه ډیر سیاسي فعالان محاکمه کړي. په دې ډله کې 11 تنه په مرګ محکوم شوي او څه باندې 80 تنه په بند محکوم دي. د چین خبری رسنی وایي د چین د دفاع وزارت پر تایوان د متحده ایالاتو د شاوخوا شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د خرڅولو د پلان له امله له واشنګټن سره د وسلو راکړه ورکړه ځنډولې ده. د چین دولتي خبری اژانس شینخوا په حواله د ځنډ د متحده ایالاتو او تایوان ترمنځ د وسلو د خرڅلاو د معاملې له امله شوې چې د واشنګټن او چین ترمنځ پر پوځي اړیکو یې بد اثر غورځولې. چین تایوان ته د یو بیل ولایت په سترګه ګوري. د چین د عکس العمل یوه ورځ وروسته له هغې څرګند شو چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ادارې کانګرس ته وویل چې پر تایوان د وسلو د خرڅولو پلان جوړوي. د یو بل خبر له مخې د قزاقستان په پایتخت الماتا کې نن خلکو د خپل حکومت او چین ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر ضد لاریون وکړ. رویټرز خبری اژانس وایي چې نن په سلګونو خلک د قزاقستان په یو لوی ښار کې راټول شوي وو او مرګ پر نظربایوف شعارونه یې ورکول او چین یې یوه بلا وبلله. د مخالفینو یو فعال مرجان اسپندیاروف خبریالانو ته وویل پردیو ته د خاورو سپارل باید منوي. جمهور رئیس نورسلطان نظربایوف تیره میاشت ویلی وو چین د قزاقستان د یو میلیون هکټار مځکې د کرایه کولو وړاندیز کړی چې د کرنې لپاره ترې ګټه واخلي. حکومت وروسته بیا چین ته د خپلو مځکو د کرایې ورکولو په برخه کې هر ډول پلان رد کړ. دا ازادي راډیو ده. فلسطینی حماس ډلې پرون اسرائیل په دې تورن کړ چې د دې غورځنګ یو فعال غړی په دوبۍ کې وژلې دی. حماس وایي دغه سړی محمود المبهوف نومیږي چې د پوځي څانګې مؤسس و. د نوموړي مړی په دوبۍ کې په یوه اپارتمان کې موندل شوی. داسې ښکاري چې دې سړي ته برقي شوک ورکړی شوی دی. اسرائیل د دې پیښې په اړه تر اوسه څرګندونې نه دي کړي. او پرون په امریکا کې یو مسافر وړونکو الوتکه ورسره له هغې له خپل مسیر څخه چې منحرف کړی شو چې د یو مسافر نوم د امریکا د تروریستانو په لیست کې معلوم شو. د کانتیننتل ایرلاینز دغه الوتکه چې کولمبیا ته په لاره روانه وه په فلوریدا کې ښکته کېدو ته اړ کړی شوه. خو وروسته چې کله ثابته شوه دغه کس بېګناه دی الوتکه بیرته والوته. له دې پیښې څه باندې یو میاشت وړاندې د امریکا په یوې الوتکې کې تروریستي حمله شنډه شوې وه. دا د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه او اوس هم د شنه اسمان د پروګرام دوهمه برخه ورې. دغه پروګرام قادر حبیب او اسمت سروان وړاندې کوي.
تر شنه اسمان لاندې
زیر اسمان کبود
باز هم شنونده عزیز رادیو آزادی را با یک ساعت دیگر از برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید میگیم. شنونده عزیز در این برنامه ما در ارتباط به نتایج کنفرانس لندن و پروسه مصالحه و ادغام مجدد طالبان به زندگی عادی صحبت میکنیم. مهمانای ما هستند هر یک پانیار سید احمد نجیب محمود استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل، ملاله شنواری عضو ولسی جرگه افغانستان، هارون میر مسئول مرکز پالیسی و تحقیقات افغانستان و وکیل احمد متوکل یکی از مقامات رژیم سابق طالبان.
بله یو اوریدون که دا پښتنه وکړه چې وای شاغلی کرزی مخ کی تر دې چې لندن ته سفر کوو باید له ولسی جرګې سره مشوره کړي وای او یا د لوی جرګې هم باید اول په افغانستان کې جوړه کړي وای. اول لوی جرګې جوړه کړي وای بیا لندن ته تللی وای او په دې موضوع خبرې کړي وای. لیکن شاغلی کرزی په دې خپل وروستي خبرو کې داسې ویلي دي چې تر دې مخ کې له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره نړیوال داسې ملاتړ نه درلود لکه څنګه چې اوس ترلاسه کړی دی. ملالۍ شینواري که تاسې د دوی بډې نظر په ارتباط څه ووایست مهرباني.
زمانه یو بل پختنه مشو تروان سکه په یادم یغه پختنه بم بیا جواب کړم. وی ویل چې د طالبانو قاتلان د ولسمشر حامد کرزی په خوا کې ناشتي. دا خو به خبره وای چې منګه په دې بریالي شي وای چې د ټول ولس نظرم تر لاسه کړو. خو سم نه وخت نه د کوم څه تر سره شي ویني. دیوازې د نړیوالو موافقه په دې برخه کې تر لاسه شوې ده. باید ولسی جرګې سره هم
البته یو مسله شته. کچیرته د نړیوالو موافقه نه وای، د دوی توافق نه وای، نو کلوې جرګم جوړ شوی وای طالبان به په کوم اعتماد په کوم شکل سره راغلی ول؟
خو همدغه خبره ده چې ما وایم تر اوسه پورې هیڅ نه دي تر سره شوی، یا یوازې هغه شکلیات باندې خبرې کیږي چې څنګه موږ وکړی شو چې مخالفین راخپل کړو، یا هغه څوک چې د طالب په نامه باندې جنگي افغانستان کې دوی سره خبرې اترې تر سره شي، په میکانیزمونو باندې خو تر اوسه پورې خبرې نه دي شوی، او یا کوم میکانیزم ورته وړاندې زم نه ده شوی. تر کومه ځای چې زه خبرې ما ویل شوی دي چې یو شورا به جوړیږي، بیا د شورا نو وروسته به د سولې و جرګه جوړیږي، بیا به غوی نو وروسته د سولې خبرې اترې پیل کیږي. نو زه فکر کوم چې ولس به به برخه پات نشي ان شاء الله تعالی کچیر د خبرې رښتینی وسی او په دې باندې عمل وشي، زه فکر کوم ولس باید وارخطا نشي. بل خبره ده چې د طالبانو قاتلان د ولسمشر حامد کرزي په څنګ کې دي، لبعد مرغه هو هم داسه ده، او دا خبره نن نه ده پیل شوی، بلکې هغه وخت چې د بن پریکړه وشوي همدغه خلک په د بن په پریکړو کې ناستو، دغه بهرانيان چې کل افغانستان ته رانه نواته د ملت د قاتلانو په ګورانه نواته، ځکه هغه ته پیسې ورکړل شوی د خارجيانو د ملاتړ سره رانه نواته افغانستان ته، چې زه فکر کړم چې دغه دوه ګونه برخورد د بهرنیانو د افغانستان د مخالفینو سره یا پیسې بویم هغه جګړه مارانو سره د دې سبب وګرځي چې نن افغانستان په دې وضعیت کې اوسي، یوه په تور لس کې شامل ک او بلې په سپین لس کې شامل ک، په داسې حال کې چې شاید د افغانستان د ولس نه پښتنه وشي ټول په تور لس کې ور داخل کړو، ځکه موږ د کابل جګړې نه دی هېری کړي، او په څنګ کې موږ ټول هغه ناخوالې په همدغه افغانستان کې ومزه د ټول می پیاد دي، شکه ولسته اختیار ورکړ شي، نو شاید د خپل قاتلانو لست بیل کا او هغه ټول پکې را شامل کچې پاغي کې تور او سپین موږ ته معلوم دي، دا د بهرانيانو ځینې کسان چې د بهرانيانو د نظر په تور لست کې دي، هغه شاید موږ په د نظر د ولس د نظر په سپین لست کې وسی، اما ډیر کسان چې په تور لست کې دي په سپین لست کې دي او بهر ته د تګ راتګ اجازه هم لري، هغه شاید موږ د پاره په تور لست کې وسی. دغه ستونزې د دې سبب وګرځېدې چې په دې ټولنه کې بې عدالتۍ رامنځته شي، په دې ټولنه کې د دولت او د خلکو په منځ کې فاصله رامنځته شي. ما مخکې هم ویل چې دلته دوه ډوله مخالفین دی په افغانستان کې، یو د دولت دننه سره د دې چې د دولت ټول امکانات ورسره دي، بیا هم د دولت په مخالفت کې دي چې زورته د لستونی ماران هم ویلې شمه.
بله، در ته به می نظر شما خانم شوهر، در ته به می نظر شما که میگید بله. که مخالفین هستند در داخل حکومت افغانستان که خطرناکتر از طالبای هستند که در مقابل حکومت افغانستان میجنگند و وای حملات انجام میدن و و و و دمیر تو می خواستم نظر آقای اون میره بشنویم که تا چه حد آقای میر شما امی در ارتباط به این نگرانی با خانم شنواری شریک هستین؟ آیا واقعا در داخل افغانستان کسایی هستند که پروسه و نظام فعلی را که در افغانستان موجود است با تهدید بسیار جدی روبرو میسازن؟
ما با گفته های خانم شنوار از اول موافق نیستم که کسانی که در افغانستان جنگیدن هم در مقابل روسا و هم در مقاومت علیه یک گروه سیاهی که اصلا فرق بین طفل و زن نمی کرد و به صدها زن در افغانستان در معذر عام به قتل رساندن و این خلاف ارزش های ملی افغانی است. ما ارزش های افغانی داریم و از ارزش‌های اسلامی اصلا سخن نمی‌گیم که به نام اسلام اسلام نامبد ساختن نه در افغانستان بلکه در سطح بین‌المللی. هی گروه را مقایسه نمی‌تونیم بکنیم با مجاهدینی که واقعا در راه حق به خاطر نجات افغانستان جنگیدن. و دوم آقای خانم شنواری صحبت کردن از کسانی که در دشمن دولت هستند مگر با دولت هستند، مگر این آقای کرزی نبود که ائتلاف کرد؟ آیا کسی آقای کرزی مجبور ساخته بود که به خاطر بدست آوردن کرسی؟
یکی موضوع ائتلاف است و یکی اپوزیسیون است، اما اگر ما بپذیریم خب اپوزیسیون در هر دولت موجود است و هر حکومت اساس اپوزیسیون داره، اما خانم شنواری من مخالفین هستند که این نظام تهدید میکنن
همه نظام کی دیگه،
همه منظورشان ازمی اپوزیسیون موجود است یا کسای دیگر هستند؟
اپوزیسیون رسمی علیه نظام وجود نداره. ما تا حال شاهد موقف گیری چیزی به نام اپوزیسیون وجود نداره، مگر خانم شنواری شخصیت هایی که میگن اونا شخصیت ها متلفین آقای کرزی هستن، او آقای دوستم است، او آقای محقق است، او آقای خلیلی است، او آقای مارشال فهیم است. اینا کسایی است که نام متالفین حکومت آقای کرزی هستند. بدون از اونا آقای کرزی توانمندی برد انتخابات را نداشت. این حقایق تلخ جامعه را به شکلی از اشکال یعنی مردم را فریب دادن، من فکر نکنم که شایسته از این ملت افغانستان باشه. مردم در این جزاج دیده مشکلات دیده.
سلامت. از ما تران سیب که اجازه را کردی در مجاهد در مجاهد در کلمه سیمال و در اغا وصلوال جگری چی پا کابل که وشوی در اغی پا منز که باید توپیروشی زدانه بیمه چی دی ولست جهاد
زینو
جهاد و کرد او زینو پا جهاد بنده تجارت و کرد. در خبره هم یه واضح خبره ده که دوی وی چی پا دولت که دانه نه مخالفین نشته ده زده او سره بلکل پا ثبوت سره رازه چی نن سره حساب بکرو پا دوار دولو ویشل کی گی یه وی ده مارشال پا نامه ده ماوین پا توگه رازی ده ولس مشر پا چنکی ودریگی بلی رازی ده دکتر عبدالله پا نامه بانده ده دولت پا مخالفت که ودریگی دوی اغا خپل اهداف سره ویشی چی که چرتا منگه ولس مشران شو خو دیره برخه بتر لاسه کرو خو که چرتا ناکام شو بیا بی پا چنکی دوم را وکره شو چی لاقل ده ماونیت پا چوکی بانده با اغا خپل اهداف تر لاسه کرو. دلته ستونزه بیا سره منسته کیگی، ستونزه دا سره منسته کیگی چه دا اداری فساد سوک را منسته کی اداری فساد هم امدر دلنه پا دولت کی
کم خوش شوی لموضوع و نوزو
دا دولت
وست پا عوریدون که تور شو لعوریدون که
زه بست هم دی موضوع تر ازم ساروان سیب زه ایل اکرمه چه ما تا وقت را کنی زه بست موضوع تر ازم موضوع سره ارخ لگی که چر تا زه خبره نو گدومه که چر تا منگا فکر اکرو چه یواز او یواز هم داده چه دا طالبانو سره خبری اکرو او زده ما نه مطالب سره باید خبری وشي او د امیر صاحب خبره دلته رات کومه چې دا وی چې نه اغه چا چې کابل وران ک اغه مجاهدینو اغه ته باید څه ونه وایم اما طالب ته وایم چې د ولید زما دا غوړه زمې هیر نه د میر صاحب چې کله د ابریشم په تنګي باندې زمغه خويندې او مندي سرتوري منډي وال شي تاغه وخت کې خارج کې تا تشریف لرل اما زه په کابل کې ومه اغه ته تن مجاهد نوم ورکه زه اغه ته اصلا د انسان نوم نه ورکم ته خلاده مجاهد
ډیر مننه اوس کړي په شیله دې موضوع باندې ورکه شو
په استعمال کې ډیر
ته باور شو لاندې
ما ته اجازه ورکړي چې د خورې جواب ورکړم
د موضوع خارجي شو لطفا
بالای ما یک اجازه بتین به خاطر ازی که ما از موضوع خارج نمیشم من تا جواب خانم شنوار رو باید بررسی بتم که ما در افغانستان بودیم، ما در خارج از افغانستان نبودیم. ما افتخار داشتیم که دستیار احمد شاه مسعود بودیم که یک به نام بعث قهرمان ملی افغانستان است و او کسی بود که طالبا را نه قتل کرده نه کشته و صدها تن از اونها را رها کرده به خاطر اسلام، به خاطر بقای ملت افغانستان و همیشه طرفدار ازی بوده که در افغانستان واقعا همبستگی باشه، برادری باشه. من تا ایره باید ما فرق بکنیم بین گروه سیاهی طالبا
جگره و
پکابل
دو جانب نظر تانه گفتین تشکر میکنیم برشنوانده میریم و نظر اونا رو مشنم بله میریم نظر شنوانده عزیزه بعد از یک گوگایی کوتاه مشنم کونا در ارتباط به برنامه ای که حکومت افغانستان برای جلب جذب طالبا و ادغام اونا به زندگی عادی داره چه فکر میکنند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
بله صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شنونده های روی خط داریم. بله بفرمایید. رادیو آزادی،
زن معرفی که آزادی رادیو.
بله سلام علیکم.
علیکم السلام.
مقدس من قبل غږیږم ز د لندن د کنفرانس په حق له یو تفسیر لندن دا او بیا سوال مطرح کوم.
زه
تقریبا دوه درې شیان دي چې مونږ په تشویش کې چولې سو. یو دا د لندن کنفرانس طالبانو ته چې هغه امتیاز ورکوي، پیسې یا کارت رابولي، کارونه ورته پیدا کوي، یا خارجي هیواد کې یو څه راته سیاسي پناه ورکوي. زه تقریبا په افغانستان کې نن 6 میلیونه هغه ځوانان چې تحصیلات لري او نیرو د کار هم لري ډېر موافقه خلک دي، متاسفانه هغوی کار نه لري، د کار له امله هغوی ډېر ځورېږي. او د افغانستان اساسي قانون او د ولسمشر کرزي حکومت ته ډېر احترام لري او د هغوی د حکومت د چتر لاندې ژوند کوي. هغوی ته هېڅ زمینه مساعدېږي نه. دوی دپاره به ډېر زیات مشکل تمام شي او دوی دپاره به ناامیدي او نه احساس کي او دوی به چې یو
همدې پوښتنې باندې په همدې موضوع باندې خبرې وشوې او دا هم وویل شو شول چې د دې پروګرام اصلي هدف دا نه ده چې یوازې خلک چې جنگی ژغوی لپاره به کار پیدا کوي، بلکې د هغو خلکو لپاره هم دا پروګرام دی چې تر اوسه پورې لا ټوپک په اوژه نه دی اخیستی او بیکاره ګرځي، د هغو لپاره هم دی. بل اوریدونکو ته ورځو وګورو چې دوی څوی. ځان معرفي کوي. ازادي راډیو.
بله، سلام علیکم محترم حبیب.
علیکم سلام، بفرمایید صحبت کنید.
ساروان میمانان محترم شما را عرض سلام تقدیم میکنم. نعیم اختری از آلمان.
خوش آمدید.
صحبت های میمانان محترم شما را تعقیب کردم، متاسفانه در بعض صحبت ها طوری دیدم یا آگاهی طوری دیدم میشه که آگاهی از اوضاع و احوال سیاسی افغانستان ندارن، به خصوص خانم شینواری تر صحبت میکنم. من فکر کردم که اختر عبدالرحمن رئیس آیسای است که یک وقت توقع داشت که افغان شهر کابل را آتش ببینه، مگر متاسفانه خودی در تیاره سقوط کرد و ایواز گل.
اختری صاحب لطفا به چه انتقاد مکوی اصلی پشتنم بکنید.
بله اختری صاحب، بین سر اصل موضوع برنامه بین که چی فکر میگم. بله،
افغانستان کشور اسلامی از قانون اساسی افغانستان از ماده اول تا هفتمی در رابطه با اسلام و شریعت اسلامی تاکید کرده. بنابراین هر گروهی که خلاف قانون اساسی افغانستان بر ضد دولت اسلامی می جنگه، ای از دیدگاه ما، از دیدگاه حقوقی، خائن ملی تلقی می شود. ما اینجا نظر محترم متوکل در زمینه خواستار هستم.
تشکر می‌کنم.
باید بگویم به خانم شینواری که خودت من عیسه عضو قوه مقننه، چرا موضوعی که در ارتباط به قوه مقننه که موضوع مربوط به افغانستان و ملت و خانه ملت هستین، شما چرا آگاهی قبلی نداشتین؟
بله بله، اختری صاحب مهربانی دیر مننه. بله اوریدون که امله روزن معرفی که نه نشته. متوکل صاحب دوی تتس زواب وست.
بله، دا خبر ډېر یاد وسو چې د افغانستان دولت په مقابل کې، ولې دا خبره باید زیره نه کو چې د افغانستان کې د بهرني حضور په خلاف طبیعي خبره ده چې د افغانستان دولت او بهرنیان سره یو صف دي. مګر موږ باید زیاتره بحث پر دې باندې زوم چې متبرکې سره وایي، زیات کوشش سره وایي چې اصلي اراده جنګ ته یا سولې ته ده. زه چې څو د پېژمه اوس د سولې بحث شروع سوی دي، خدای وي چې اول خارجان او خارجان په خپلو کې سره پولیسي او بیا وروسته د افغانستان دولت او خارجان یو داسې موقف ته ورسېږي چې د جنګي ارادې په ځای باندې سوله ایزه اراده.
د لندن په کنفرانس کې تر یوه حده پورې دغه اراده څرګنده شوه، تر ډېره حده پورې څرګنده شوه. تاسو بیا هم خوشبینه نه یاست؟
زه د اراده تټې بولم، ولې په دې چې د طالبانو د مشرتابه سره خبرې نه کول او عسکر جلبول، د طالبانو د ټوټوبه خلکو سره خبرې کول.
نو تاسو څه فکر کوئ دا لویه جرګه د چا لپاره جوړیږي؟ ښاغلي کرزي خود طالبانو مشرانو ته هم بلنه ورکړې، خو البته شرط یې شی دی چې مخکې تاسو پرې خبرې وکړې، له القاعده څخه بېلېدل او له جګړې لاس اخیستل، دا خو یې په ځلونو ویلي دي.
دا شرط لکه چې طالبان ووایي چې تاسو لومړی د ناټو څخه بېل سي، بیا موږ خبرې کوو. د جرګې جوړېدل مخکې له دې چې هېڅ کار ورته سوی نه وي، روابط او ارتباطات او مقدمات برابر سوي نه وي، شاید چې هسې یو اخره جرګه وي. مګر زه چې څومره معلومات لرم، دا جرګه د دې لپاره نه ده چې دا د سولې په استدلیل کې، دا د دې لپاره ده چې په افغانستان کې د ځینو هغو ګروپونو یا احزابو چې هغه د سولې په رابطه باندې دمعادل دي یا تصفیق غلط دي او یا د ټول ګروپ د ټول علمي ګروپ د ټول سپین ګروپ د تور وایي، هغو خلکو لپاره د هغو د نظر د کسب دپاره د سولې د سپورټ دپاره شاید دغسې یو جرګه په نظر کې. بیا هغه جرګه د هغې جرګې سره فرق کوي چې کوم د واقعي سولې لپاره یا بل یا انانمي لویه جرګه ده. په هر صورت باندې دا یو آغاز دی، یو مطرح سوی دی د سولیز بحث، خدای دې وکړي چې د هغې ارادې ته
بله. متوکل صاحب، در رابطه با نقش کشورهای همسایه افغانستان به خاطر برقراری صلح در افغانستان، حکومت پاکستان یا وزارت خارجه پاکستان اخیرا اعلان کرد که در سطوح مختلف و در رده‌های مختلف با طالبان تماس برقرار میکنه و از اونا میخواد که اونا ترغیب میکنه که بین در پروسه مصالحه در افغانستان شامل شوند، اما در این رابطه جزئیات بیشتر را نکردند. شما چی فکر میکنین که حکومت پاکستان تا چه حد میتونه که در این زمینه در این پروسه مؤمن باشه و همکار باشه، موثر باشه؟
بله، نکستم که دغه شوادونه او در از ملګری ملتونه من جمله یو خپله ګاونډي هیواد پاکستان هم چون اوس خبره د سولې ده او د غوښتنه د سولې ده، ټول خلک پر سوله رغېږي، دا په ډېره حده پر یو ډیپلوماتیکي څرګندونه وي. مګر زه بیخی کاملا بی اغیز زه کنه کردم چه در افغانستان سره در پاکستان روابط در جهاد پا وقت کی سره در دنی ملاحظو چه در افغانستان خلق یه حکومت لگه در اغو زه پاقبانی پوهیجم مگر محسیسی و امسایسی واد پاکستان شد بی کاملا بی تأثیر هم نوی.
بله بدون بله. شک البته اگر ولو اگر روابط از روابط صرف نظر هم کنیم سرحدات مشترک مقتضای امی امر است که باید همکاری میتونه که موثر باشه تا حد.
بل اوریدون که تباس بیاور شد و اوریدون که
و علیکم السلام. سلام سلام
سلام علیکم السلام.
سلام روز السلام تفضل ما یوتون نظر دیه
مهربانی
وطا الفاظی که وایم تک وقت راکی
خدای دی خیر در که مهربانی سلاندی وایم
نقبل خبر کنستات وزان مالی پیوکی اولین
بله مهربانی
دغه د طالبانو شامل ده دغه خبرې په روسیه او خبرې په روسیه خو زما زه چې حال لرم یا زما چې معلومات پالیسین څه معلومه ده دغه تروپو باندې نه راځي چې هغه په ځان مینه نو تلې ځان شهید کی او خلک له بینه یوسي نو دغه تروپی والی که جنات والی او بل دغه د شنوار خور دا وویل چې طالبان پاکستان سوفی یا عراق دي نو دې دا چې پاکستان شکریا وایي دا صدقه کې ناست د پارلمان کې ناست د امریکایانو له بغل سره ګرځي نو دا خو دا فضا هم دغه پاکستان ورکړې ده او زمین یې هم ورکړې ده او دا چې قدرت رسولې ده او یو سوال یو پوښتنه بدې ته کوم دا پوښتنه خامخا راکړي چې دوی امریکایان خو اېښله دي څه ورسره ځي که نه ځي که به بیا
مهرباني نصرالله صاحب تاسې له موضوع خارجه خبرې کوئ بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو
سلامونه نه کې له وړاندې کوم زاک مل سنجرانه لکوتې
مهرباني سنجرانه صاحب
حقیقت عدالت په امر کې پروت دی موږ تاسو ته معلومه ده چې خبره کېږي عمل کار نه کېږي پښتنه دلته راځي د لندن کانفرنس کې کومې خبرې وشي هغه آیا هغه عملي کار کېږي که نه زما پښتنه د ملوی شنوار ته مطرح کېږي او بل دغه شمالي تلوار
یا ته د پیسو د چوکۍ د پاره کړی دی د اسلام د پاره نه دی کړی دوی دا نو تاسو شمالي ټلواله څه کوي د اوس موضوع بس خوندانه بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي یا ساجي رادیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
سلام صاحب تاسو خبر راوړئ تاسو سلام الله محمد بن عبد الله ولایت غرماشت ولسوالي یو نظر میو چې دا پښتنې او د ملمنوت خېجه دا کرزای صاحب خو د طالبانو سره کوم روغه جوړه نه غاړي که چېرې روغه جوړه وغاړي نو جنرال دوستان ته بیا داسې بلاک پوسټ نه وای ورکړی.
بله سیده کردی ودن بله اوریدون که امرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
او مبتکر د کابل زحمت در کوم
مهرباني کوئ مبتکر صاحب
سوال می ګران ورور متوکل صاحب ته متوجه ده موږ تاسو ته او طالبانو ته ډېر احترام قایل یو خدای وای دین څومره سخت منسی چې خلک د اسلام څخه بیزار او متنفر نشي افغانان زر طرف خوا پنجابیان مسلمانان کړل هغه د طالبانو پخوانی پنجابی اسلام په افغانستان کې قابل تطبیق نه دی او خلک د هغه عیسای اسلام حمایت نه کوي بامیان نه دوله یو مثال دی تاسو او هم طالبان اسلام په اسلام آباد کې اسلام په امارات کې او اسلام په کراچی کې لیدل دي آیا ډیپلوماسي تاسو ته اجازه ورکوي چې طالبانو ته کوم توصیه وکړي په دې مورد کې وسلام
بس ډیره مننه سلامت اوسه نو صرف د ورستی اوریدونکو یو نظر درلود یو څه هم پوښتنه ک متوکل صاحب دې جواب وست
بله د دې زیاتره خبرې ته متوجه دي چې بیا بیرته د طالبانو واکمنی راځي نو هغوی به بیا څنګه کوي شاید د دو تشویشونه همدا وي چې دلته به دغه راغلې وارداتي ډیموکراسي څنګه کېږي ازادي به څنګه کېږي او د ښځو رفتار و کردار و دفتر و دغه شانو کې به شاید د دوی زیات فکر وي او شاید دغه عمر د ژوند چارې دي ډېر مهم هم وي مګر اسلام خپله یو اساس دی افغاني خپل یو دود د سر دی په هغه چوکاټ کې د اسلام رول او تاریخ د دې جواب صحیح دی سړی به اسلام پنجابي نه کي اسلام امریکایي و لندني و ترکي نه کي په هر صورت باندې د ده توصیه شاید د زړه د درده وه دار از دوستان و مشران و نظریات باید هر سوک زمج پخوانی مردری و زمج مقابل پخوانی جهتونه طول باید دیست اخذ وکی چه اسلام خطال رول لدی او یوازی خبر باید تون مارتوب و پا اعمال و یا پا تنکدون و باندی نوی او نه هم پا فریق باندی پا بزای نرمشتون و باندی چه هر سوک پا دل که محض تقریب چه و گوری او علم پا مول چه و گوری او یا بزان قبل تسيد نشلوله دافة تاريخي وهي تاريخي حتى قبل مفاهيم دي زفكركم سيد دا ورور
بالي
بشنحات
سلامت تسي
ونورسيا وطول ربارة بعد مطرمي
دينا منانا بوهانيار صاحب نجيب محمود دي لندن دي كانفرانس بشنحاتونا او دي كرزي دي پلان تخملاتر يا دي سولي لپروسي تخملاتر دا تاسو څنګه غنئ تر څه حد فکر کوي چې د دوغه حمایتونو په رڼا کې به په افغانستان کې سول راشي او یا دا کانفرنس به او د نړیوالې ټولنې ملاتړ به په افغانستان کې له سولې سره کومک وکړي
تشکر قسمه کې میدانیم جامعه بین المللی هنوز هم مسئولیت اساسی خود حمایه از روند صلح افغانستان میدانند. اونا به این باور هستند که تا هنوز ماموریتشان در افغانستان خاتمه پیدا نکرده و بسیاری از نکات باقی مانده که باید هوره به پای اکمال برسانند و شاید هم حتی گفته میتونیم که اکثرا پلانهای اساسی را که جامعه بین المللی از 8 سال یا 9 سال پیش آغاز کرده بود بعضش ناقص است و بعضش ناتکمیل است. مثلا تقویه اردوی ملی، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با فساد، مشارکت ملی در سطوح متفاوت، همه و همه از جمله مسائل است که میتواند دولت مداری خوب را برای افغانستان برمغان بگذاره. اما متاسفانه که تا حال این کار صورت نگرفته و شاید هم کنفرانس لندن یکی از مسائل یا یکی از مباحث عمدهش ایجاد حکومتداری خوب بوده تا به یک نحو بتانه و تمامی مشکلات پاسخگو باشه. البته بدون شک قسمی که قبلا یک سوالم شده بود که آیا آقای کرزی رایزنی کرده بود قبل از اینکه به کنفرانس لندن برای من فکر میکنم آقای کرزی در سطوح متفاوت با بعضی ها مشوره کرده بود و هر گروه یا جریان دیدگاه های متفاوت خود برای آقای کرزی ارائه کرده بود که بیشتر با یک دید افغانی وارد کنفرانس لندن شد. اما فراموش نکنیم که ما وقتی که در کنفرانس لندن میریم به عنوان نماینده یک کشور بعد از جنگ میریم و مطالبه کمک هستیم و ببینیم که اونا چقدر میتونن ما را کمک بکنن. پس به این ترتیب رئیس جمهور کرزی هم ناچار بعضی از تصامیم را که قبلا جامعه بین المللی گرفته باید او را لبیک بگویه و چانس چند از دن برای ایجاد یک سلسله تغییرات در سیاست ملی خیلی ضعیف به نظر میرسه. اما هان چیزی که برنامه لندن تا اندازه زیاد تحت پوشش قرار میده یا زمینه تطبیقش هم مساعد میکنه ایجاد یک تیم کارا و شایسته در نظام میباشه. همان ما شما دیدیم که دوبار کابینه در پارلمان رد شد و هنوزم 10 چوکی خالی مانده که خودش نشان میده که رئیس جمهور کرزی نتونسته مدیریت سالمه برای طرح و پیشنهاد وزرای خوب داشته باشه و شاید هم اگر وضعیت به مینوال دوام بکنه فکر میکنم کنفرانس لندن صرف در کاغذ باقی خواهد ماند. از طرف دیگه مردم افغانستان که در حقیقت هست و بود این کشور سالها تحمل کردن یا سالها مشکلات شدیدن، هنا به این انتظار هستن که اگر رئیس جمهور کرزی یک تغییر کلی در سیاستهای خود ایجاد بکنه و آن چیزی را که به نام یک دولت با پایه های وسیع عنوان میکنه او را در عمل تطبیق بکنه شاید فرصت های مساعد برای همه مشکلاتی که باید هر شب با وجود خواهد آمد. اما فراموش نکنیم که بحث طالبان، بحث قاچاق مواد مخدره، بحث فساد و غیره و غیره از جمله مسائل است که نه. هر کدامش اگر جواب پیدا بکنه فکر میکنم تمام برنامه های کنفرانس های مختلف هم تطبیق خواهد کرد. پس ای به دوش خود رهبری افغانستان است که اعتماد ایجاد بکنه میان مخالفین و مردم افغانستان و از طرف دیگر با تطبیق برنامه های مفید و سالم قناعت جامعه بین المللی را برای تداوم کمک ها هم مساعد بسازه.
بله تشکر. خب در آغاز برنامه هم گفتیم در رابطه با نتایج کنفرانس لندن صحبت میکنیم و یکی از تعهدات حکومت افغانستان در این کنفرانس کرد گفت که تا چند سال آینده تا 3 سال آینده کوشش میکنن که نیروهای امنیتی افغان مسئولیت امنیتی بخش عمده مناطق در افغانستان به عهده بگیرن. خانم شنواری در این ارتباط میخواستیم نظر شما را هم بشنویم که تا چه حد شما خوشبین هستین به این که نیروهای امنیتی افغانستان بتانند در ظرف 3 سال یا چند سال آینده بتانند که مسئولیت امنیت بخش عمده کشور را به عهده بگیرن؟
لبیب سب ستاسو در رادیو دلر نزین پختنی مطرح شوی چه وز دعوه سپو تلاری زبای تقیی زواب هم ورکرم زکر زبی زواب نیم دی هر پختنی پا وراندی مصر زواب شده. اول پختن دختری سب با چه ویکره چه ستاسو در نظر ویته در افغانستان در اوزاو ننی خبره زختری سب تویم چه شاید
خب البته خانم شنواری می بخشیم بسیار جد که
افغانستان که در اجازه را کړی چې زه د خپل خبره ز کستاف د رادیو د لار نخبري شو اول بم داغه مخنی ول وی به بزما زه اوس د زما حق دی ز فکر کړم چې اوس باید
یغه وی خبره کړی دا مشخص انتقاد
ته موضوع برنامه نه بوده
ز مشخص انتقاد او هر دفعه چې زه په رادیو کې خبري کړم د اختری سب د بیزای خبري اورم ځکه هغه په خارج کې نهسته او تقاودی کړی دی او الته کوم رادیو ځان ته چالانه کړی د افغانستان او زاد اغیز نه سیری. اما زه کمیر سیب د افغانستان د جګړو یو اړخو زه حق د ولس هغه برخه وم چې دا جګړه قربان تپل شوی ده. ما کدی دی بل ورور ویل چې تبه د امریکا لک چې امریکایان د افغانستان نوزی نو تبه مرسره وزي زه ورتم چې وروره کزه د امریکایانو په ګوس پرل افغانستان ته راغلی ومه نو بیا به زه هم مرسره وزم خو لنی ک مرغه د طالبانو په وخت کې هم زم دلته ومه د غستاسو په اصطلاح مجاهدینو د دوره چې ورته تاسو وای چې خپل منځي جګړه دلته را پیخې کړې او د جهاد نوم ته او تور داخ پری خو ده په هغه دوره کې هم زه په افغانستان کې ومه زین بزان ته قهرمانان وای زین بزان ته مارشالان وای زین بزان ته هر نوم چور قربانګ دی اما از ما د نظر ټول د دې ملت د وینې تګیو د قدرت د تګیو دلته که یو ګډاله تمنګ نن د تور نوم ګدو د بل نوم ته سپین ګدو دا ولس خپل عدالت کوي زه دا نه وایم چې شاید طالبانو به تیروتنی نیکړي هو تیروتنی کړی دي خو په خپل تیروتنه هم باید سړی خپل په گریوان کې سر ټیټ کا وګوري چې آیا دا تیروتنی یوازې یو اړخ کړی دي یا آیا هغه څوک چې په افغانستان په جګړو کې ګرم دي د غنن دولت ته هم ځان سره په گریوان کې فکر وکړ سر ټیټ کا چې د ملکی کسانو په وجنه کې یا امریکایان یا ناتو یا دا د ټول ځان سره فکر وکړي چې څوک څومره دوی ګرم دي څومره د ولس او د دولت په منځ کې فاصله رامنځته شوه دغه ټول مسائل د دې سبب ګرځیدل چې نن افغانستان دی وځي تراشي زه نن د ولس د اړخ تاسو سره خبرې کړم نه د جګړو د اړخ نه د طالب د اړخ نه د حزب اسلامي د اړخ نه هم د جمعیت د اړخ بلکې د هغه افغان د افغانانو غږ یې مچې په دې ملت کې وسوځي د زینو د قدرت د تګو د لاسه په دې مملکت کې قربانی جګړه وته پل شو هر چا خپل یو ونده واخیشته او منډه کړو بیا یو جبهه جوړ کړو جګړې ته دوام ورکړ ګوري ک منګه دا وې چې طالب داوانه راکته شو دا هم غلطه خبره ده دا کما د وحی په توګه توبه خدای نه دی راغلی بلکې دوی هم د یو چا د خوانه حمایت کیده اوایي نه دی رامنځته شوی د دې لپاره پلان اتمن جوړ شوی ده دا ولی رامنځته شو دا وڅېړل شي منګه استاد د پښتون ټول ځوابونه په دې کې ترلاسه شي زه نه وایم چې د طالب سره خبرې به نتیجې دي هو ما تاسو ویل چې منګه سه تک افغانان لرو په طالبانو په صفوفو کې چې منګه باید تر سره خبري وکړو هغه باید راشي د ملت کې د ملت په جوړیدو کې ورسره ونده واخیش شي د دې نتایج به منګه بیا ورسته ګورو دا سمه ده چې سل په سلو کې په افغانستان کې امن رامنځته نشي منګه د سل په سلو په تمه نه یم اما که 50 په سلو کې هم په افغانستان کې امن رامنځته شي دا به د افغانستان د خلکو د لپاره لوی راسره وړنی نن که ولسمشر حامد کرزی په لندن کې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې په اړه خبرې کا او امریکا او د خپل د لندن چارواکي او د نړیوال ټولین چارواکي ورسره منی دا خبره چې وخت دا یو ستونزه زده زما د نظر ک چرته منګه په پینځره اتلونکو کلو کې چې ولسمشر حامد کرزی په واک کده دا غستونزه هواره کړو آیا به دا به د افغانستان د خلکو د لپاره لاسرورنه نه وسی زه تر ټولو لومړی او غټه بدبختی دا ګورم چې هم مخالفین او هم د دولت د خو اړخه او هم د ائتلاف د اړخه د افغانانو ته تاوان ورپیخي هغه افغانانو ته چې وصله نه لري هغه افغانانو ته چې بیګونه دي او هر کله لکه د یو لابراتوار غوندې په دوی باندې تجربه شوې دي هغه څوک چې د سپینغر په لمنو کې پراته دي او بمبارتون اور باندې کیږي یا یا په سپین بولدک کې پراته دي یا په هلمند کې پراته دي، هغه هم افغانان دي. دا غوی پښتنه هم باید وشي چې ولې دا کار ورباندې تر سره کیږي، که هغه طالب د منځوري او که امریکایي ځواکونه د منځوري او که هر څوک وی ګناتو غدوی د منځوري باید د منځوري وشي. اول باید تر ټولو زما د نظر دلته باید اساسي ستونزه دغه ده چې موږ د ملکی کسانو د وژنې مخنیوي وکړو او امن رامنځته کړو او په څنګ کې عدالت رامنځته کړو. که کله بل چاته ګوته نیسو، راځي چې خپل ځان ته هم ګوته ونیسو. که د بل گناهونه ورته برملا کول شو، آیا د خپل تیر کړنو باندې هم باید
فکر
وکړو؟ جامع بین المللي در کنفرانس لندن صدر اعظم بریتانیا سخنرانی که داشت گفتند که کمک های جامع بین المللي بر افغانستان در آینده مشروط بر حاکمیت حکومت داری سالم، مبارزه با فساد و
سمه اداره
اداره خوب است.
لیکن دلته پښتنه بل ما غوښتل چې د مخې تاسې د افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو موضوع یاد کړی. شغل متوکل له څرګندونم داسې معلومیږي چې اصلي ستونزه یو ستونزه دا ده چې جنگ هم پدې ده چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې اوسي. وسلوال طالبان هم وخت نا وخت هم دا خبره کوي، کته هم هغه وخت هم دوی جنگ کوي چې هیڅ خارجي قوای په افغانستان کې نه وي. هغه شپږ کلن دوره سر تر پای لاول تر پای پوری په جنگ تیر کړه. لیکن متوکل صاحب تاسو څه فکر کوي که د لندن په کانفرنس کې داسې یو مهالویش هم تقریبا جوړ شو او وویل شول چې په دې ټینګار وسو چې افغان امنیتي ځواکونه به قدرت ترلاسه کوي، د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه اخلي، تاسو څه فکر کوي چې که افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت کاملا ترلاسه کړي، دا مسله به څومره د جګړې په پای ته رسیدو او د سولې په راتلو تاثیر ولري؟
بله، مهم خبره د سولې د میکانیزم ده. که چېرې سولې میکانیزم موافق وي او مخته ولاړ شي، د افغانستان د حکومت لپاره چې بیا روزل کېږي یا توزیه پیدا کړي یا قابلیت جوړېږي، که هغه د دې دپاره وي، آینده یې دا وي چې هغه د ثبات په لار کې مصرف شي او د افغانستان د استقلال او په خپلو پښو درېدونکو کې مصرف شي، نو خو ډېره ښه ده. او که چېرې د دې دپاره هغوی تقویه کېږي یا روزل کېږي چې د اوسني خارجي اړخ جنگ یعنی دا پیټی د دې بیا د افغان ورو شو کی چې افغان او فرانس سره وچنګیل، نو بیا بده خبره ده. نو په کار ده په هر صورت ده د افغانی،
یعنی تاسو وایئ چې چیرته د دې سبب کیږي چې په نتیجه کې خارجي قوا ویل افغانستان او زی بیا صحیح خبره ده، بیا تاثیر لري، تاسو منظور ده؟
بله، هو ده هر دوره چې راغلی ده وایي چې موږ جنگ ختم کړو. د دې خبره ده چې ملک جنگي ملک دی، بس هغه په خپل جنگي جریان بدل شي. که دا اوسنی دولت دې غوښته چې دلته قانونیت ثبات غټ شهرونه ورکول وساتي په جنگ اخته دي او په ډېر بې توازنه شکل باندې جنگ کوي او خلک هم پکې وژل کېږي.
بله، هارون میر صاحب تاسو په دې برخه کې څه نظر لرئ؟
ما فکر کنم که رای حل اساسی افغانستان همی است که مسئولیت دفاع از خاک افغانستان خود افغانا بگیرن و افغانا گذشته خوبی داشتند به خاطر دفاع از مملکت خود، منتها بدبختانه یک اشتباهی که در سالهای اول بعد از سقوط طالبا اشتباه طرف امریکا و خصوصا ناتو صورت گرفت، که اونها در ابتدا خواهان یک اردوی ملی 35,000 نفری در افغانستان بودند و بعدها تجدید نظر کردند و گفتند که افغانستان یک کشور است که اگر از نگاه مساحت و سطحش قدر بزرگ نیست، منتها از نگاه جغرافیایی خود کشور کوهستانی است و به نیروی زیاد امنیتی ضرورت دارد.
آرون میرسه، ما امیدوار هستیم که هدف چیه؟ هدف داره چی که چرت دی افغانستان دی امنیتی ملی امنیتی ځواکونو شمیر 400,000 ته ورسی شي، نو د دې هدف داره چی جنگ صرف افغانان په خپل منځ کې وکي او کنه؟ هدف داره چی په دې شکل سره به بهرنیانو ته لار اوره شي چې افغانستان ووزی؟
د ای جای شک نیست که کشورهای غربی مستثنا از امریکا خواهان خارج شدن از افغانستان هستند و اگر ما پلان را که رئیس دولت در لندن تشریح کرد، ما میتونیم که اضافه از نیم افغانستان کنترل امنیتیش به دست بگیریم، خصوصا ولایت‌های سمت شمال که نسبتا آرام هستند، حتی خود ننگرهار هم که یک ولایت آرام است به شمار میره، و فقط در دو حوزه ما مشکل داریم که در حوزه جنوب غرب است که موضوع خود قندهار بزرگ است که پنج ولایت را در بر میگیره و به خصوص حوزه جنوب که خوست و پکتیا و پکتیکا و حوزه است. تنها در این حوزه ما مشکلات داریم، در سایر کشور این قوت‌های افغانی میتونن که مسئولیت امنیت از ناتو بگیرن، منتها مسئله عمده در افغانستان مسئله نظامی نیست و مشکل عمده در افغانستان مشکل سیاسی است، به خاطر که شیرازه ملت افغانستان ازم پاشیده بعد از حکومت داوود خان و بخصوصا اشتباهاتی که کمونیست‌ها کردن تفرقه را در دی ملت به وجود آوردن. من امروز سخنای خانم شینوار را که من حیث وکیل و نماینده مردم افغانستان میشنوم، بدبختانه این روزنه امید بر ملت افغانستان نیست. ما به طرف به عوض از اینکه بریم به طرف همبستگی ملی و بازسازی از کشور، ما میریم زیادتر به طرف تفرق اندازی. این گپایی را که آقای خانم شینواری زدن ما با ایشان موافق هستم. ما با مرحله گذار از رهبری کنه بریم به رهبری جدید. منتهی آقای کرزی است که میشه شخصیت ها را دوباره مطرح کردن در اطلاف. من از هیچ کدام از اونها خاطری خوش ندارم، من از مدافع اعمال گذشته از اونها نیستم. منتها ایمی بدبختی جامعه ماست، از یک طرف ما میاریم رهبرای جادی را از طرف دیگر دست دراز میکنیم به طرف طالبا. پس ائتلافی که در آینده به وجود خواهد آمد، و ما خانم شینوار هشدار میتیم که پارلمان آینده افغانستان پارلمان خواهد بود که نخواهدانستان که به سادگی بتونن در پارلمان سخن بزنن، به خاطر کمی فعلا هم تهدید شدن از طرف یک تعداد از می شنوندای شما. این بدبختانه حقیقت جامعه ماست، ما از حقیقت فرار کردن نمیتونیم. ما ضرورت داریم که حداقل طبقه روشن فکر که به ارزش‌های ملی افغانستان وفادار باقی می‌مانند و به احترام می‌کنند دور هم جمع شوند، بدون از این که در نظر داشتهای موضوعات قومی و لسانی و سمتی باشه. آخر اگر این ملت می‌سازیم یک جای بسازیم، اگر نمی‌سازیم چاره از این شود که ملت ازم بپاشه و تجزیه شود.
خب تشکر آقای میر از شما. حال میریم به استاد نجیب محمود. استاد محمود، شما چی فکر میکنین که با در نظر داشت مسائلی که در کنفرانس لندن مطرح شد، سه اصل عمده ای که انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان و مذاکره با طالبا و همچنان افزایش خدمات ملکی نیروهای بین المللی در افغانستان بود، اگر امی سه چیز پالی هم بگذاریم، تا چی حد اینا میتونن به شکل متکامل به خاطر برقراری ثبات در افغانستان کمک کنن و ممد واقع شون؟
تشکر. ما دقیقاً اول یک سوال بود امون بخلم که تا اندازه زیاد بی جواب مان، که آیا انتقال قدرت از نظامی های خارجی به عدالت افغانستان و بخصوص به اردوی ملی چقدر امکان پذیر است؟
بله.
که قرار است که در 5 سال آینده ای برای عدالت افغانستان انتقال پیدا کنه. من فکر میکنم این گپ ها و این تعهدات یک مقدار جادویی معلوم میشه. روی چی هدفه؟ اول هی که ما اگر 20 سال پیش از امروز مقایسه بکنیم، وقتی که لیست قدرت‌های نظامی جهان میدیم، افغانستان در لیست از 20 بالا بود، از شماره 20 بالا بود. افغانستان هزارها چنگ تانک داشت و می ترتیب چتر فضاییش پیش خودش بود و از طرف دیگر تا اندازه با روابط استراتژیک که با کشورهای شمال بخصوص با روسیه داشت، تانسته بود که منابع زیاد جنگی خود از او با تامین بکنه که میلیاردها میلیارد دلار میشد. اما متاسفانه که با در طول 10 یا 12 سال گذشته از بابت یا از آدرس جنگ‌های داخلی ما بود اردو را از دست دادیم، حتی ساختار تیوریک یا مکتبی اردو را ما از دست دادیم. پس همه چیز باید اثر ساخته شود. بدون شک دولت افغانستان در هو سطح نیست که بتانه هر آن چیزی را که برای اردو می سازه از خود بسازه. عملا ما اگر ببینیم از لحاظ شکل و از لحاظ تجهیزسازی و حتی لباس و حتی رفتار نظامی متکی با کشورهای غربی شدیم، پس باید از این فصل بعد ما چتر فضایی خود هم متکی با تکنولوژی غربی بسازیم و از طرف دیگر تانک ها و وسایل زیرهی بازوکا همه تجهیزات خود باید متعلق به غرب بدانیم. یعنی ما در حقیقت یک گذار کردیم از فرهنگ نظامی غربی به طرف شرقی به طرف غربی. پس این میلیاردها میلیارد دلار تقاضا میکنه که ما حداقل اردویی را داشته باشیم که پاسخگوی مشکلات امنیتی در مرزهای خود در مقابل پاکستان و ایران باشیم، که فکر میکنیم 5 سال شاید بسیار زیاد ضعیف باشه. از طرف دیگر ولو که ما بتونیم اردو را در یک سطح معیاری یا استاندارد قرار بدیم، امنیت بدون رشد اقتصادی ناممکن است. عملا فقر در افغانستان بیداد میکنه و 90% مردم زیر خط فقر زندگی میکنن. در صورتی که اردوی قوی داشته باشیم، هم در خانه ها نان پیدا نشه، زمین ها خشک باشه و تجارت هم صفر باشه، دوباره مردم به شکل طبیعی به طرف باند گروپ های مسلح میرن، قاچاق مواد مخدره میکنن که تا اندازه زیاد همو
اهمیت اردو سازی را هم زیر سوال میبره و از طرف دیگه ارزی خدمات ملکی را شما گفتین. بدون شک بحث غربی ها به خصوص امریکا هست که اگر بتونن در بخش خدمات ملکی هم تلاش بکنن، یعنی از ظرفیت های نظامی خود از جنگ بکاهن و به طرف ایجاد بعض از برنامه های ملکی تلاش بکنن به خصوص در بخش سرمایه گذاری تا هی که بتونن بعض از سکتورهای اقتصادی کشور رشد بدن. پس در صورتی که اگر برنامه لندن تطبیق میشه که هم مذاکره با طالبان، هم افزایش خدمات ملکی و هم تقوی اردوی ملی میباشه، باید هی به شکل اماهنگ و کانکریتی صورت بگیره. یعنی توقعاتی که از کنفرانس لندن میره در حقیقت با سرنوشت ملی افغانستان گره خورده و اگر یکی از این رکنا ضعیف باقی میمونه یا تطبیق نمیشه، من فکر میکنم که در کل برنامه لندن در 5 سال چی که در 10 سال آینده
تطبیق
نمیشه. شو گورو چې دوی څه پښتنه لري ځان معرفي کوي. آزاد رادیو،
الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بل سروان صاحب دا خبر حبیب او متوکل صاحب من مراد سلام انا وایم مې بلا ته خدای زبر الله په بهار له صالح د شاګر د خدمت کوم. سروان صاحب باید ته حقایق حقایق وګوتل شي. حقایق نو ویل کیږي یو ورو تقریبا یو ساعت لمخ کې دوه ول چې طالبان د خلکو سرونه پر کې د معلمانو سرونه پر کې، نو دا نو ویل کیږي په شاجوي کې زده په کسان ته زده ولا سم ساعه هنسکر غممنه زخمی طالب په موټر پر
بله تلفون مقدر شو خو خیر په موضوع مو پوی شو چه طالبان دا کار کوي تاسو وای چې نورم دا کار کوي.
بفرمایئ
بله اردون کوم درو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو،
الو زه محمود دی ورته ورات نازم راګم د مازه آزادی رادیو ته کار کوم. تکل پر سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم.
سلامت
اوسئ. وعلیکم السلام. بفرمایئ
پښتنه مې داده زده سم چې د افغانستان خلک چې دی د ټول سلطان مسلمان خلک دي. طالبان په وخت کې یوا د څومره په ټول کابل کې تاویدله، خو ټول د کابل خلک یې اصلاح کړی و چې یو نفر به کار وکړ، شل نفر به راوستل، اقرار یې کړو، یو غل غدای پې پیدا کول چې تر څو د خلکو لاسونه غوڅ نه کړو، خلک محکمې ته کش بکړو، ملی نه کړو، دوی پر اسلام نه امنیت رتلی شي، نه اسلام شته میخسته کې نه بعد بیا باد و هم اسلام رتلی شي هم امنیت دی.
بله 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 ډیر مننه. بل اردن کیمل رو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو،
الو
مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بشیر احمد وردګ ولایت نه خبره کوم. تاسو تاس من منه ته سلام باندې کوم.
وعلیکم السلام.
زه د دې ساتي طالب د تاسو سره خبره کوم. زه خپل د امیر المؤمنین مجاهد ملا محمد عمر مجاهد ټول اوامر منم. چیرې ما خپل تقریبا 15,000 روپۍ د مجاهدینو سره کومک کړی دی او خپل 15,000 روپۍ مې مصرف کړی دي. نو زه خپله کومک د مجاهدینو سره کوم.
ته نو شتمنې سرمایه دار کردی ودن، تا ته به شاید که پیسې څوک در کې پیدا ونه
کړي. چند سوال داشته باشم به هر
صورت.
بله تلفنشان قطعش. بازم
یو گل اردون که امله رو نه تلفن قطعه.
خب به کابل میریم و اگر میمونم مختصرا ابراز نظر کنم به
طور کل شنواری واسه به امروستی اردون کو سرگندونو باندې نظر
سرگند. کوتاه لطفا بفرمایید.
زما خبره وخت هم هم دا و چې کمنګ د طالب پر کډون انتقاد کړو، کمنګ انتحاری پیخي غندو. دا خو واضح خبره ده چې انتحاری پیخي تر ټولو ډیر زیانونه لري د افغانستان خلکو ته. شاید ډیر بیګنا خلک تر اوسه پورې په دې پیخو کې قرباني شوي، اما په څنګه کې باید هغه کسان چې په بمباریو کې په بیګوناتو غوژل کیږي هغه نه هم باید سترګې پټینو کړو، ځکه هغه هم افغانان دي، دا غو وینه هم سره ده، دا غي په درد باندې هم باید منګ ودر دیګو. نو عین عمل ده، یو څوک راځي ځان پورې بم تړي افغانان وژني، او یو بل څوک د پسنه اوانه بم راګزاري او بیګونا افغانان وژني. هغه څه چې منګ غندو هغه داده چې د بیګونا خلکو وژنه ده، کاغه طالب تر سره کوي او کاغه امریکا تر سره کوي. دغه قضاوت یا دغه عدالت باید وشي. زه د میر صاحب خبرې یا زما په پښتو نه پیږي، او یا دا چې زه به شاید د قوه و نه لرم چې د خپل د خبره دوی ته ورسوم. دوی همیش یو اړخ ملامت ګڼي، خو زه ټول اړخونه پکې ملامت ګڼم. دوی امیش یو ارخته وای چې دا سپین خلکو خوځوي ما چې سپین دی ټول سپین دی او کتور دی بیا ټول تور دی ځکه دا به بیا عدالتي وسی چې په یو مملکت کې یو په تور لیست کې شامل کړو خو بل چې اماغ عمره ملامت ده هغه به په سپین لیست کې وسی یو دا خبره بل مسله دا چې تاسو ویل چې هغه سوال مانه پات شو په بل پیره کې چې تاسو ویل چې د افغانیز واکونو پیاوړی کول زما چې په اجیرانو باندې د مملکت نشي ساتل کیده د مملکت خپل افغانان باید وساتي هغه افغانان چې د مکلفیت دوره په افغانستان کې تیر کړي
لیکن
افغانانو باندې چې
په ډیرو یادونو کې پمبې شکل د مثلا پاکستان کې امراسي د نړۍ پاکسرو یادونو کې ماش ورکوي عسکرو ته د خو
پاکستان خو داسې امنیت دی چې موږ او تاسو نن ور باندې د انتقاد ګوت نیسو ولی هغه تجربه چې ناکام دي هغه تر سره کړو امریکا نن اجیر زواکونه لري خو هغه امریکا ده خو افغانستان باید اول موږ خپل خاور جوړ کړو
مکلفیت
ګوري که څو پوري چې دوري مکلفیت رامنځته نشي د اساسي قانون د مخې نه موږ د اساسي قانون د مخې باید خبري وکړو
یک دقیقه وخت داریم تشکر میکنیم از شما نظر آقای میر هم مشنایم د می یک دقیقه بعد از او باشنمونه
که میر سپ زوم په دې موضوع نظر څرګند کی مخکې یو وريدون کول سي ک جنرال دوستم د شاغلی کرزی پڅنګ کی څنګه به طالبان وکول شي زه سوال دا چې ځینې نور طالبان چې چا ګمان نه کاوه چې یو ورځ د پولیسي جرګه کې هم د خلق ګوند هم د پرچم ګوند هم د مختلف مجاهدین د ټولو دی یو ځای شي هم د طالب یو ځای شي فکر نه کوي چې یو ورځ به داسې وخت هم راشي چې بیا هم هغه ټول خلک په حکومت کې سره شریک وي
گپ امام امی است اصلا ایست که ما مشکل افغانستان مشکل سیاسی است ما نه این میتر از نگاه نظامی حل بکنیم نه از کدام طریق دیگه مشکل سیاسی امی است که اگر ما بتانیم که روی یک مفکوری سیاسی یک دیدگاه سیاسی دوره هم جمع شویم ما مشکلی که دارم با خانم شینواری که سوال را باید از آقای کرزی سوال بکنن که چرا اینا خودشان تفرقه را در ملت افغانستان به وجود آوردن که یکی را با هم مطلب شمردن دیگر دشمن مشکل اساسی در افغانستان سیاست تا زمانی که ما روی یک راهبرد سیاسی یک دیدگاه سیاسی یکی از مشکل عمده ما است که ما دیدگاه سیاسی نداریم احزاب سیاسی وجود نداره ملت افغانستان فعلا ناامید است کدام
لیکن مثلا داده شد امداد تنظیمونو چه واسه حکومت که ډیر قدرت لري په اوله که دوی د دې شی مخالف شول چې هغه طالبان چې له جګړې لاس مخسی دی یوغه مخې ونیول مخالفت کوي دوی
من برای شما موافق هستم مطلب ما از تنظیمای سیاسی تنظیمای سیادی جهادی یا بر مبنای قومی سمتی لسانی نیست هدف ما از تنظیم های جدید مدرن نیست که در او هم میتونه پرچمی باشه هم طالب باشه هم مجاهد باشه هم کابلی باشه هم قنداری مگر حداقل به یک چیز اعتقاد داشته باشن فعلا ما به هیچ چیز اعتقاد نداریم افغانستان فعلا در صدر اهداف هیچ کسی در
سیاست
در همه در تلاش قدرت سیاسی
هستند ډیر زیات ډیر مننه کوم چې زموش بلنه یو مننه او زموش او اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه ویل لقدر من اوریدونکو هم ډیر مننده یو چې ټلیفونونه وکړل او پښتنه وکړل د ازادي رادیو خبرونه تر و بجو پر دوام لري خود ترشنه اسمانند خبرونه وخت هم دلته سر ته رسی شي
کمان مانم زده آتش بجانم علينا.